واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه طالب چارواکو د هلمند په ولایت کې د یوې امریکایي بی پیلوټا ډرون الوتکې په حمله کې د دیشو طالبانو د وژل کېدو په اړه چاپ شوي رپورټونه درواغ او ناسم بللې دي. د طالبانو د انتقالي حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد پرون د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل د اسلامي امارت ځواکونو د هلمند د ولایت د شورابک د ولسوالۍ په یوه دښته کې په یوې نظامي اډه کې موندل شوي ماینونه او مهمات اچولي وو. بل کومه پیښه هلته نه ده شوې. مجاهد دغه خبر خپرېدل پروپاګند وباله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت چړلو په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د نوي راپورټر یا پلټون کې د ټاکلو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې و څولې غړي لري په جنیو کې د وی ځانګړي غونډې په دوران کې پریکړه صادر کړله. پاکستان، روسي او چین په شمول پنځو هیوادونو مخالفت وکړ. لبل خوا د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د چبان د شلو کلونو حضور په هغه هیواد کې د مرګونو او د بیګنا ملکی افغانانو د بې ځای کېدو دوه لسیزې وي چې په عین وخت کې وسره په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق هم وده وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما پرون د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چارواکو باندې غږ کړی چې په قصدي او عمدي ډول د ژورنالیستانو او خبریالانو نیول او په خفیه ډول یې په توقیف کې ساتل پای ته ورسوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې چارواکو د غور په ولایت کې استازی له یو بل ژورنالیست سره یو ځای نیولی دی. طالبانو د لاسو ورځو توقف نه وروسته ژورنالیست بسم الله وطن دوست خوشی کو د اروپایي اتحاد د پارلمان غړو په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې له شپږم ټولګي نه پورته د تعلیم نه د جنکو د منې کولو د پریکړې له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د اروپایي اتحاد په بیانیه کې د اسلامي امارت پر مشرانو باندې غږ شوی چې پر خپل پریکړه باندې نظر ثانی وکړي. طالب چارواکو د ایران د مشهد د ښار د امام رضا پر اوزه کې د حمله غندنه کړې ده. په عین وخت کې د فرانسې د خبری آژانس ایجنسی فرانس پرس د یو تازه رپورټ له مخې یو بل ایرانی مذهبي مشر چې د سه شنبې د ورځې په مرګانې حمله کې ټپي شو په روغتون کې سا ورکړه. لبل خوا په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختونو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د ځورولو پېښې زیاتې شوې دي. سږکال په سلهاوو افغانان بېرته له ایران افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر سټینمایر د جمعې په ورځ د ډیر شپیګل له مجلې سره د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې وړاندیز کړی دی چې په یوکرین کې د جنګي جرمونو له امله دی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د محاکمې په منظور یو ټریبیونل یا اختصاصي محکمه جوړه شي. د خبری رپورټونو لمخې د یوکرين د ختیځ سیمه دونیسک د کراماتورس په کارګوټی کې د یو اورګاړي پر سټېشن باندې د روسي د هوایي قواو په بمباری کې دیش کسان وژل شوی دي او شاوخوا سلطنه نور ټپیان شوی دي. یوکرایني چارواکو ویل دي چې د بمباری په وخت په زرهاو مسافرین د اورګاړي پر سټېشن کې راجمع شوي او غوښتل چې دغه جنگ ځپلې سیمې نه ځانونه وباسي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځشنبې په ماښام په متفق علیه توګه روسیې ته پر یوکرین باندې د پوځي ارغل او د روسیې د عسکرو لخوا د ملکیانو د ډلیزو وژنو له امله د سزا ورکولو په خاطر دوه قانوني مسودې منظور کړي او له هغه هیواد نه د خامو تیلو او طبي ګاز په وارداتو باندې د بشپړ بندیز د لګولو په باب د جمهور رئیس جو بایډن اجرایي فرمان ته قانوني بڼه وروبخله. اروپایي اتحاد هم د روسي پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو اعلان کړی. خو د یوکرين جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي د جمعې په ورځ په یو مرکه کې ویل چې یوازې د بندیزونو لګول کافي نه دي. یوکرين د روسي په خلاف په جنگ کې نظامی مرسته هم اړتیا لري. تا ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د شنبه په ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د سرنوشت د ټاکلو په اړه غونډه وکړي. د پارلمان دغه غونډه چې د مخالف ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په غوښتنه رابلل شوې ده. توقع ده چې عمران خان به د پارلمان د غړو اعتماد له لاسه ورکړي او ممکن چې د قدرت خوشې کولو ته به اړ شي. اسرائیلی پولیسو هغه اتشکلن فلسطینی له څو ساعته تلاش او هڅونه ورسته د لویدیځ غاړې د جنین په ښار کې له یو جماعت سره نږدې ونیو چې د تل ابیب په یوې شرابخانه باندې د ډزو په دوران کې دوه کسان وژلي او څو کسان نور یې ټپیان کړي وو. په سریلانکا کې د خراب اقتصادي وضعیت او د خلکو د ژوند د خرابېدو له امله ولسی احتجاجونو سیاسي بڼه غوره کړې. سریلانکا دا وخت په بې سابقه توګه د یو ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. مخالفان د جمهور رئیس ګوتابایا د سمدستي استعفا کولو غوښتنه کوي. پولیسو په صلحاو احتجاج کوونکي نیولې دي. د الجزیرې تلویزیون د رپورت لمخې سعودي عربستان لبنان ته خپل سفیر بیرته استولی دی. سعودي عربستان او د خلیج انډیوالانو تیر کال له لبنان سره د اړیکو د خرابېدو په وجه خپل سفیران وویستل. د روسیې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مراتف باندې د مسکو په یورګاډي کې نامعلومو کسانو حمله وکړه او وی وه. د فرانسې خبری اژانس وا چې د جاپان حکومت روسی ډیپلوماټانو د شړلو او د هغه یواد نه د ډبرو سکرو په واردولو باندې د بندیز لګولو اعلان وکړ. د یو پی آی خبری اژانس د رپورت لمخې وا درې اتیا کلنه امریکایي راهبه په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې نامعلومو کسانو تښتولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د رایو په اکثریت روسیا د دغه نړیوال سازمان د بشري حقوقو د شورا لغړیتوب نه وویستله. مسوده د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد وړاندې کړې وه. په نړۍ کې د کورونا د کووډ 19 اوبای ناروغۍ د اومیکران د 1.9 BA.02 د خپرېدو له امله ګڼ شمېر هیوادونه عاجلو اقداماتو ته اړ شوي دي. څو نور لنډ او تازه خبرونه. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ د روسي د هوایي ځواکونو لخوا د یوکرين د کاراماتورکس د ښار د اورګاډي په سټېشن باندې د مرګانه حمله په تعقیب یوکرين ته د پول مختلو دافع هوا وسلو د استولو اعلان وکړ. متحده ایالاتو د سلواکیا جمهوریت ته د روسي د احتمالي حمله د دفاع کولو په غرض د پیټریاټ دافع هوا پر مختلي سیستم لګي. او د سی ان ان تلویزیونی شبکه رپورت ورکړي چې د یوکرين په جنگ کې د ترکیه ساخت بایرکټار ډرون الوتکې دومره موثر ثابت شوې دي چې د یوکرين عسکرې له ډېر خوشحالۍ نه په خپلو ترانو کې نوم اخلي. د دغو پرمختللو الوتکو د جوړولو د شرکت سر انجینر او څښتن د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان زوم دی او پر الوتکو باندې هم خپل نوم یې کړی. خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف اکثر هغو کلینیکونو او روغتونونو ته مالی ملاتړ برابروي چې د مخه د صحتمندۍ پروژې لپاره د نړیوال بانک په مالی ملاتړ فعالیت کاوه. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
په افغانستان کې د عامه روغتیا سکتور ته د ورپېښو ګواښونو او ننګونو په اړه د یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو لخوا د پرلهپسې خبرداری وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف هغو سلګونو روغتیایي مرکزونو ته د مالي ملاتړ د برابرولو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نړیوال بانک او اروپایي ټولنې لخوا یې تمویلېدل بل شوي وو. د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایم ډاکټر جاوید حجیر خبریالانو ته وویل چې د مخه د صحتمندۍ د پروژه لاري نړیوال بانک 2201 دیش یوختي مرکزونو ته مالی او تخنیکی ملاتړ برابرو چې د تیر میلادي کال د اگست 15 د بدلون وروسته د غوختي مرکزونو سره ملاتړ بل شوی. ډاکټر حجریویل چې د غوختي وزارت داسو په پیل کې د غوختي نړیوال اداري WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداري یونیسف په سرور دي شولایتونه کې د صحتمندۍ په پروژه کې شامل 2201 دیش یوختي مرکزونو ترڅنګ 302 دیش نور یوختي مرکزونو ته مالی او تخنیکی ملاتړ برابرو کولو سره موافقه کړې ده.
قرارداد اول از اینا با ورشد افغانستانی بود که
ډاکټر حجیرویل د افغانستان د روغتیا د برخې سره د دوی لوبله قرارداد دا چې دوی به د تیر 2020 میلادي کال د نوامبر د میاشتې څخه د روان 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې پورې مرسته کوي. وروسته دا قرارداد 500 میاشتو ته هم وغځول شو. اوس مهال دا قرارداد د جون تر میاشتې پورې دی او دوی د معاش، درملو او ورځنۍ مصارفو په ګډون د ټولو برخو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا وزارت وایي دوی چې د ملګرو ملتونو دغه دوه ادارو د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې دولتي روغتونونو ته مالي او تخنیکي ملاتړ د برابرولو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. د بلخ په ولایت کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر سلطان محمود سدید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس په دغه ولایت کې روغتونونه د تیر رژیم پرتله په ښه ډول تمویل او اکمال کیږي. خو ډاکټر سدید ویل چې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو شمېر کم شوی چې له امله یې په ښه ډول د ناروغانو څخه پالنه
معمولا ولایتی که شفاخانه شخصی بهتری داشته باشه.
ډاکټر سدید ویل معمولا پاغه ولایتونو کې چې پکې خرو خصوصي روغتونونه فعالیت کوي په دولتي روغتونونو کې درملنې سره ناروغان موافقه نه لري. عمده دلیل یې چې موږ اکثره ورسره مخ شوي یو او پوښتنه مو کړې په دولتي روغتونونو کې ناروغان څخه په سم ډول پالنه نه کیږي او په ټاکلي وخت ناروغان نه معاینه کیږي او درمل ورته نه ورکول کیږي. ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. شکایتونه ډېر دي. خو د روغتونونو امکانات ډېر ښه شوي دي.
هغه بهتر شوه.
ډاکټر امید الله توخی چې د اورزګان ولایت په دیراوت کې کار کوي وایي چې کوم موسو چې دولتي روغتونونو ته د درمل او تخنیکي امکاناتو د برابرولو او تمویل قراردادونه کړي هغه خپل کار په سم ډول نشي ترسره کولی.
نه د وینې بانک فعاله کړی دی، د تیلو د کمبود په خاطر باندې، نه هم د واسطه سره، نه غذای هغه د پخوا په شکل باندې د سره. یوه ورځ په هفته کې یوه ورځ غوښه ورکی، یوه ورځ مکرونی ورته ورکی یا دغه ورته ورکی سر. نو دا د مریضانو دپاره روجایان نسته، کمپلی نسته، لباس نسته د مریضانو.
ډاکټر توخی ویل چې په دې ولایت کې روغتیا کارکوونکو د تیرو درې میاشتو راهیسې معاش هم نه دی اخیستی. د دې دمخه د سلسلې نړیوالې کمیټې ICRC ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 12 روغتونونو ته درمل او تخنیکي مرستې برابروي او هم 10,000 ډاکټرانو او روغتیا کارکوونکو ته میاشتنی معاشونه ورکوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او میرمنو پرون په کابل کې د ملي ډیالوګ پر مهال د ټولو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار وکړ. د غونډي یو شمیر ګډونوال وایي د نجونو ښوونځي باید لدی زیات بند پاتې نسی. افغان ولس نور د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د ښوونځیو بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ شرعي او منطقي توجیه نه لري.
په کابل کې د پنځمه په ورځ دینی عالمانو ویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی.
اگر دائمی دروازه های علم و دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا، به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین.
د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لومړی ورځ طالبانو زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي بره زده کړې تر امرسانی پورې بند دي. د غونډې ګډونوال وای افغان ولس نور دې ظلم د زغملو واس نه لري.
د اسلامي امارت محترم مسولین باید د نجونو د تعلیم او تعلم مخنیوي ونه کړي. خوندي نه باید لدی مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس نور نو دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنۍ چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
نن چې زما پتن د حجاب دی، د حجاب خو زه د امارت ډاره نه پتن کومه. د حجاب زما فریضه ده، زما واجب ده. زه په دې پوهیږم چې د لمانځه تر څنګه په ما حجاب هم فرض دی. اسلامي ټولنه وړاندې له امارته یو مسلمانه ټولنه وه. صحیح ده چې بعضې مشکلات شته، خو هغه استثناءات مونږ د یو څو استثناءو لپاره مونږ مکمل ښوونځي د ټولو ولایاتو تړل د هیڅ یو منطقي لاره نه ده.
دینی عالمان وایي اسلام ټولو ښځو او نارینه وو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سیاسي، اقتصادي، فکري او عقیدتي ازادیو اجازه ورکړي او په خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنکړي چې پر افغانانو ظلم وکړي.
و وقتی که ما یک خواهر خود با حجاب اسلامی، با اخلاق اسلامی، بر مراکز اسلامی که استادم اسلامی است، شاگردم اسلامی است و مراکزم الحمدلله بیمه شدگی است که در اونجا هیچ کسی راه نخواهد یافت که چشم چرانی کنه، اونجا کسی راه نخواهد یافت که خدا نکنه یک استفاده بد اخلاقی بکنه، در اینجا شریعت و دین و فقها ما را از روش تعلیم و تعلم طبقه خواهران ما باز نمیداره.
چرواک وی په افغانستان که دنجونو پر مخ د خوانزی و بندیدل افغان ټولن ته لوی زیان رسوي.
د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي له امله هر څه چوي نه جبران کیدونکي پایلې به ولري، لکه د ټولنې نیمایي وجود به فلج شي او پر پاتې وجود به تل پیټی وي. په ټولنه کې به د پوهې او د پرمختګ کچه ډېره راوغورځي.
د طالبان لخوا له شپږم ټولګي بله د نجونو د ښوونځیو بندولو پرېکړه په کور دننه او بهر په کلکه غندل شوې ده، خو د ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبانو خپله پرېکړه لا بدله کړې نه ده. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنګټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټ چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټ چنل کې اوریدلی شئ. لما التيامو ده تل پشان مننا.
رپورتونه ده امریکا جاغ آشنا رادیو سخاوری. او روز تل حقه چی په اوکراین کې پر روسیه ده ملکی خلقو ده طول وجینی تورونه و لگول سوال ده امریکا متحده ایالاتو پر روسیه نوی بندیزونه لگولیه. دا خبرونه له هغه وروسته مخې ته راځي چې د ناټو غړو هیوادونو او اوکراین ته د نورو درنو وسلو په لیږلو بحثونه کوي. په دې اړه به نور تفصیل د احمدالله ارچوال څخه واوري.
کله یوې خوا د کیب ښار په شمالي څنډو کې اوکراینی ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، بلخوا دوی د ملکي وګړو د وژنو ویرونکي مناظر ګوري. په ښکاره توګه دا ملکیان روسي ځواکونه وژلي، خو روسان د دغو وژنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د دې سره سره په اوکراین کې د جنګي جرمونو د تورونو شواهد مخ په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ داسې مهال د نړۍ له اووه بډایه هیوادونو سره په ګډه پر روسیې د خپلو نویو بندیزونو تفصیل اعلانولو چې د دې ټول وژنو حواله یې ورکړه. د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه سبیر بانک او الفا بانک شامل دي. پر روسیې د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې لخوا پر نویو پانګونو او د روسیې لخوا د پورونو ورکول د امریکا په خوښه پورې تړي.
یوازې د یو کال په موده کې زموږ بندیزونه ښایي په تیرو 15 کلونو کې د روسیې ترلاسه شوی اقتصادي پرمختګ له منځه یوسي، او دا ځکه چې موږ د نیمه هادي پرزو او نورو هغو پرزو چې په کوانټم ټکنالوژي کې ترینه استفاده کیږي په روسیې باندې د واردولو بندیز لګولی، او دا هغه توکي دي چې په 21مه پیړۍ کې د پرمختګ په ډګر کې د مقابلې لپاره اړین دي. موږ به د روسیې اقتصاد په 2 کلونو کې داسې حالت ته ورسوو چې روسیه به په روانو 2 کلونو کې له پرمختګ کولو شاته پاتې شي.
برېټانیا هم پر روسیې نوي بندیزونه لګولي.
زموږ په بندرونو کې د روسیې پر کښتیو بندیز، په نورو روسي بانکونو بندیز، دا دواړه هغه برخې دي چې د سرو زرو په شان د پوتین جنګي سینه ډکوي.
بلخوا اروپایي ټولنه هم پر روسیې نور بندیزونه نهایي کوي.
په نویو بندیزونو کې د سکرو راواردول هم شامل دي. پر تیلو او غاز دغه ډول بندیز ته باید ژر او یا هم وروسته اړتیا وي.
په روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو دا نوې څپه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ناټو غړیو هیوادونو د بندنیو چارو وزیران له پرون راهیسې په بروکسل کې د اوکراین په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
که روسیه د اوکراین پر وړاندې خپل وحشي برید ته دوام ورکړي، موږ د دریو کارونو کولو ته چمتو یو. لومړی د اوکراین د ملاتړ لخوا د اوکراین ملاتړ دی. موږ دغه کار هم دا اوس کوو. دویم، پروسی ډیر زیات فشار راوستل دي، موږ دا کار هم کوو. دریم د خپل ائتلاف ناتو دفاع قوي کول دي. موږ دا کار هم کوو.
نوی بندیزونه د روسیې د ولسمشر پوتین د دوه لوڼو برسیره د روسیې د بندنویو چارو د وزیر سرګی لاورو په ګډون د نورو روسی چارواکو خپلوان په نخه کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو ریدونکو، په پاکستان کې د عمران خان د صدارت پر سر د روانو سیاسي لانجو په اړه سترې محکمې تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د پاکستان حالات پر افغانستان څه اغیز کولی سي؟ ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره شکل کړی چې اوس یې له اغیزو نسي وتلی. نور هر پر پورت کې ووري.
پاکستان دا وخت یو سیاسي بحران تیریږي. د پاکستان ستره محکمه دا وخت د عمران خان د حکومت لخوا د پارلمان د منحلولو د پریکړې په اړه د مخالفو سیاسي ډلو دلیلونه اوري او وایي چې په څو ورځو کې به پریکړه وشي. په افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غني منتخب حکومت د واک لري کو او د غډول افغانستان د اقتصادي رکود او سیاسي انزوا په مخ لاړ. پاکستان کې د هغې نه وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو د پاکستان د صدر اعظم ضد یو ائتلاف جوړ کو او د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره شروع کړې. د یادونه وړ ده چې په 2001 کال کې چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو، نو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو سره د خواخوږۍ او امریکا ضد احساساتو په کارولو سره مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل په نوم سیاسي ائتلاف جوړ کو او دغه ډول حکومت جوړ کو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ او د امریکای او د جمهوریت د سقوط نه وروسته از ما په خیال په پاکستان کې هم هغه ګوندونه او هغه سیاسيون چې په پاکستان کې د نننه د امریکای ضد احساساتو په نوم باندې سیاست کوي، هغه مذهبي ګوندونه دي یا اوس د عمران خان ګوند، هغوی غواړي چې دغه احساساتو نه په ګټې اخیستلو سره په راتلونکي ټاکنو کې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
دا خبره بي ځای نه ده. هغه ملکونه چې یو بل ته په جغرافیایي توګه نږدې وي، د یو بل د سیاسي حالاتو د اغیز نه په مکمله توګه ځانونه نشي خوندي کولای، او بیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خو په تاریخي ډول نورې هم جوړې دي. د ډیورن کرښې د پښتنو سیمې د افغانستان نه بیلې کړلې، خو د ژبې، مذهب او کلتور اړیکې لا هم پاتې دي. د افغانستان پخوانی حکومتونو په پاکستان په پرله پسې توګه د هغوی په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي. پاکستان تل دا تورن رد کړی دی، خود نړیوالو نه بیا د طالبانو د حکومت سره د مرستو غوښتنې هم کوي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره خپل کړی دی چې اوس یې د اغیزو نه ځان نشي خلاصولی.
نو افغانستان دا تبعی ولې دا، مګر دا څه ښکاری چې پاکستان هم د دې اثراتو نه آزاد نه دی. دا د امریکا کې چې هل بروک 2009 کې یو ټکی استعمال کړو، اف پیک، هغه خبر لگدا سے خاری چی رخ کرا کی گیزہ کہ پاکستان یو قسم تا د افغانستان کی چکما کشلا د دی خپل ډیری تر در نکړی بی خ دی کی دی کی د سر ورګ شو چې اوس د دې بیل دی شینا ما انګریزه کی د پر لفظ استعمالو ما د یونانی استورو کی میتھولوژی کی دی البتراس یو تاسو ټوک غاړی تا چول چې هغه بیا وزینا.
دا په پاکستان کې لومړنی ځل نه دی چې منتخب پارلمان خپل ټاکلې موده نه ده پوره کړې. د پاکستان په تاریخ کې یو ځل هم یو منتخب صدر اعظم خپل موده نه ده پوره کړې. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسی پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
انکو د روژې د مبارکې میاشتې او اختر لپاره په برتانیا کې میشت مسلمانان څه ډول چمتووالی نیسي او څنګه یې لمانځي؟ تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
فیشن، خواړه، ډالۍ او د کور سامانونه په انګلستان کې د کوچني اختر څخه مخکې هغه شیان دي چې ډیر اخیستل کیږي، که اسلامي تابلوګانې دي او یا هم د کور څراغونه، خوندوره حلاله ډوډۍ او یا هم د مسلمانو مېرمنو د سینګار اسباب. در ټول تاسو کولی شئ چې په لندن کې د مسلمانانو په لوی بازار کې ترلاسه کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې اروپا ته د جمهور رئیس جو بایدن د تازه وخت سفر خی که په اوکراین کې د دو د جنگ د انتخاب لپاره د ولادیمیر پوتین یو د هدفونو نه داو چې ناټو او لویدیز متحدین سره وویشي، د په ژوره توګه مایوسه شو. جمهور رئیس بایدن نن په بروکسل کې د ائتلاف د غونډې نه وروسته چې د روسیې ناپارول کې او ناحق جنگ مخاطب کړی، ویل ناټو هیڅکله دومره زیاته متحده نه وه چې نن ده. د ناټو د دولت او حکومت مشرانو د غونډې نه وروسته په ګډه اعلامیه کې په اوکراین باندې د روسیې په یرغل په خپله غندنه ټینګار وکړه چې دوی ویلې بین المللي امنیت او نړیوال نظم ګواښي. یادو مشرانو په کرملین باندې غږ وکړ چې سمدستي ورباندې عملي کړي او د اوکراین سره په جدي خبرو بوخشي. دوی د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت لپاره په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د ائتلاف مشرانو ژمنه وکړه چې په روسیې باندې منظم بین المللي فشار راوړي او د واشنگتن د تړون د 15مې ماده په باره کې خپل کلک ژمنه څرګنده کړه. دوی د ناټو په ختیځه خوا کې د 40,000 عسکرو ځای په ځای کولو، همدغه راز بلغاریا، هنګری، رومانیا او سلوواکیا کې 4 اضافي څو ملتي جنگي ډلو ځای په ځای کولو ته اشاره وکړه چې ختیځه جبهه قوي کړي. دوی لیکي امنګ ټول اقدامات او پریکړې کوو چې د ټولو متحدینو په ټولو قلمرونو کې د امنیت او دفاع ډاډ ورکړو. جمهور رئیس بایدن ویلې پوتین د هغه څه کټ مټ ضد لاسته راوړي چې د په نظر کې لرل چې اوکراین ته د تللو په نتیجه کې لاسته راوړي. عیني اتحاد او ارتباط څرګندوو کله چې جمهور رئیس بایدن د جی وو هیوادونو او د اروپایي شورا د مشرانو سره ملاقات وکړه. د جی وو هیوادونو موافقه وکړه هغه جدي بندیزونه په بشپړ توګه عملي کوي چې دوی په روسیې باندې لګولې دي. دوی په ګډه اعلامیه کې وعده وکړه چې د ضرورت په صورت کې اضافي اقدامات کوي. په اتحاد سره اقدامات تو کولو ته دوام ورکوو، موږ په همدې ډول کوو. دوی هم موافقه وکړه چې اوکراین او ګاونډي ملکونو ته بشري مرستې چټکوو. د اروپایي اتحاد مشرانو سره د خبرو نه وروسته جمهور رئیس بایدن او د اروپایي کمیسیون رئیس یور سولا اون در لیدن یو ابتکار اعلان کړ چې د روسیې فوسل سنگ موادو باندې تکیه کم کړي او د نوې انرژۍ موجودیت او استعمال زیات کړي. جمهور رئیس بایدن په وارسا کې هغه نتیجې خلاصه کړې چې پوتین هیڅکله اراده نه و کړې کله چې د په اوکراین باندې حمله کوله. د نړۍ دیموکراسي په دې مقصد سره اصل شوی او په میاشتو کې اتحاد پیدا شو چې موږ یو ځل کلونه نیول چې بشپړې کړو او سر ته ورسوو. موږ باید اوس ژمنه وکړو چې د اوږده تغییر لپاره په دې مبارزه کې پاتې شو. موږ باید د نن سبا بلې ورځې د کلونو او راتلونکو لسیزو لپاره متحد پاتې شو.
د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ